سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو.
د نیوزیلند د بهرنیو چارو وزیر پرون اعلان وکړ چې هیواد یې ملګرو ملتو ته $11 میلیون ورکوي چې په افغانستان کې پر بشري چارو ولګوي. نانایا ماهوتا وویل افغانستان په نړۍ کې تر ټولو له سخت بشري بحران سره مخ دی او په دریو کې څه باندې دوې برخې افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوراکي موادو د نه مسؤلیت تر څنګ افغانان طبي خدماتو، د څښاک پاکو اوبو او زده کړو ته سخت اړتیا لري. د همداراز وویل نیوزیلند له افغانانو سره د مرستو دوام ته ځان ژمن ګڼي او له خپلو نړیوالو شریکانو سره یو ځای په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په تیره بیا د ښځو او نجونو د حقونو په اړه اندېښنه ښیي. د چین د ګانسو د شمال لویدیځ ولایت له مرکز لینژو څخه په سوداګري مالونو بار یو ریل ګاډی افغانستان ته وخوځېد. د چین د سینهوا خبري اژانس د راپور له مخې په دې ریل ګاډي کې چې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د حیرتان بندر پر لور روان شو، په نه دېرش کانتینرو کې د $1.5 میلیون په ارزښت مال وړل کېږي. د راپور له مخې دا سوداګري مال چې د موټر پرزې، فرنیچر، دفتري او تخنیکي وسایل پکې شامل دي، د چین د سینکیانګ ایالت، قرغیزستان او ازبکستان له لارو تیریږي. د افغانستان د تیر جمهوري حکومت په مال د چین او افغانستان ترمنځ د ریل ګاډي په وسیله د تجارتي مالونو انتقال پیل شو خو دوام یې ونه کړ. یو افغان تبعه د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډي سي کې په ډزو وژل شوی دی. د واشنگتن ډي سي پولیسو پرون تایید کړ چې د نصرت احمد یار په نوم دغه افغان د سې شنبې په ورځ د واشنگتن په شمال ختیځه څنډه کې په ډزو وشتل شوی او ځای پر ځای سا ورکړي. د واشنگتن ډي سي پولیسو د هغو معلوماتو په بدل کې $25,000 انعام ټاکلی چې د نصرت د وژنې د عامل یا د مرتکبینو د نیولو لامل شي. په امریکا کې ځینو میشتو افغانانو د نصرت احمد یار له کورنۍ سره د مرستې لپاره یو پروګرام هم جوړ کړی چې تر دې دمه څه باندې $16,000 پکې ټول شوي. د راپورونو له مخې نصرت احمد یار د افغانستان د یو پخوانی پوځي و چې امریکا ته کډه شوی و. د فرانسې په نانت ښار کې یو افغان کډوال تورن شو چې پر یوې 12 کلنې نجلۍ ایجنسی تیرای کړی دی. دا پیښه د جون په 11مه د نانت ښار په زړه کې شوې وه. خو دغه افغان چې 29 کلن دی د جون په 9مه رسمن تورن شو. د فرانسې د خبري رسنیو د راپور له مخې پولیس وایي تورن یې د هغو نښو او شواهدو پر اساس وموند چې نجلۍ دوی ته بیان کړي وو. هغې ویلي چې تورن کس په زوره لاسه نیولې او د ښار په مرکزي برخه کې د یو پله لاندې بیولې او له تجاوزه وروسته همالته پریښده. په کاپیسا ولایت کې د طالبانو یو چارواکی وایي یو ډبرینه مجسمه په یو کور کې کشف کړې ده. د کاپیسا لپاره د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویندوی عبدالفتاح فایز تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دا مجسمه چې د کوبند ولسوالۍ د آرام کوټ سیمې په یو کور کې تر خاور لاندې وه یو کس موندلې او په دوم کولستان ولسوالۍ کې خپل کور ته وړې وه. د زیاته کړه دغه سړی په دې تړاو نیول شوی دی. د کاپیسا د امنیه قومندانۍ د ویندوی په وینا دا مجسمه تر 0 کلونو پخوانۍ ده. د بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان تمیم اقبال پرون ناببره له نړیوال کرکټ سیالیو استعفا اعلان کړه. اقبال دا پریکړه یو ورځ وروسته له دې اعلان کړه چې افغانستان د 500 سیالیو لومړۍ مسابقه له بنگلاديش وګټله. د بریتانیا د میل آنلاین د راپور له مخې تمیم اقبال پرون خبرارانو ته وویل د چهارشنبې په ورځ وروسته نړیواله لوبه وه او له دې شیبې نور په نړیوالو سیالیو کې برخه نه اخلي. او د دې اونۍ د دوشنبې ورځ چې د جولای 3مه وه په نړۍ کې تر ټولو توده ورځ ثبت شوې. د امریکا د چاپریال د اټکل د ملي مرکز د معلوماتو پر اساس په دې ورځ په نړۍ کې د هوا د تودوخې متوسطه درجه د سانتیګراد تر مثبت 10 واوښته چې دا تر مخکینی ریکارډ چې د 2014 کال په اګست کې څه کم 10 درجې ثبت شوې وه لوړه ده. په دې ورځ حتی په انټارکټیکا کې چې اوس هلته ژمی دی د تودوخې درجه لوړه وه. په وروستیو اونیو کې په اروپایي وادو کې د تودوخې درجه په بېساري ډول لوړه شوې. تېره جون میاشت د بریتانیا لپاره تر ټولو توده میاشت وه. په هند کې بیا د ګرمۍ له کبله په جون کې نږدې 130 تنه مړه او سلګونه نور په روغتونو کې بستر شول. خبرونه مو اوریدل کولای شئ. د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. په دغه پروګرام کې دا مطالب درته خبرو. په افغانستان کې د ښځو د سینګار ځایونو د بندېدو په اعتراض د ښځو د انقلاب په نوم ډلې او یو شمېر سینګارګرو د طالبانو د پریکړې پر ضد د احتجاج غږ پورته کړی دی.
خپل حلال رزق مو پکې ترلاسه کړی، غلا مو پکې نه ده کړی یا کوم بل کار ته مونږ الحمدلله لاس نه دی اچولی.
د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په یو شمېر ولایتو کې د شدیدو بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی. په روان لمریز کال کې تر اوسه طبیعي پیښو ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله هم اړولې.
د روان کال د وري میاشتې نه تر اوسه په ټول هیواد کې د بېلابېلو طبیعي پیښو له امله بعد مرغه 1,015 کسان شهیدان، 225 کسان ټپیان، 2,112 کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي.
د تودې هوا په اړه له یو متخصص سره هم غږېدل یو.
ځمکې د تودوخې په لوړېدو کې د انسانانو بېلابېل فعالیتونه د پام وړ اغېز لري. د بېلګې په ډول داسې ویل شوی ترانسپورټیشن ده، صنعت ده، د ځنګلونو وهل دي او په ټوله کې د ژوندانه په بېلابېلو برخو.
کندهار کې زرګونه ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابشو اول مطلب ته. په افغانستان کې د ښځو د سینګار ځایونو د بندیدو په اعتراض کې د ښځو د انقلاب په نوم ډلې او یو شمېر سینګارګرو ښځو د طالبانو د پریکړې پر ضد د احتجاج غږ پورته کړ. د طالبانو د پریکړې پر اساس کابو یوه میاشت وروسته د ښځو سینګارتونونه باید فعالیت ودروي. د دوی دې پریکړې د سینګار ځایونو خاوندانې په تېره بیا هغوی چې له دې درکه خپلو کورنیو ته ډوډۍ برابروي اندېښمنې کړي دي. تفصیل عصمت ساروان اورو.
شزو انقلاب پنوم د یوې ډلې غړیو او یو شمېر سینګارګرو شزو د طالبانو له لوري د ښځینه سینګارتونونو د بندیدو د پریکړې په اعتراض کې پرون احتجاجي غونډه وکړه. په یوه ویډیو کې دا اعتراض کوونکي ښځې په یوه سرپټي ځای کې لیدل کیږي. یوه معترضه وایي
طالبانو د سینګار ځایونو د بندولو نوی بندیز لګولی چې له کبله یې ډېری ښځې چې خپلو کورنیو ته یې له دې لارې ډوډۍ برابرولې وزګارې شوې او په هیواد کې بېوزلي نوره زیاته شوه. طالبانو د میرمنو له دسترخوان نه حلال روزي واخیسته.
د طالبانو د پریکړې پر اساس د ښځو د سینګار سالونونه باید د سات تر درېمې پورې وتړل شي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت پرون د ښځینه سینګار ځایونو د بندیدو پلمه په یوه پیغام کې چې د دغه وزارت ویندوی محمد صادق عاکف رسنیو ته استولې داسې بیان کړه.
په دغه ناوړه اقتصادي حالت کې هلته ډېر زیات اسراف او غلو د زلمی په کور باندې ډیر زیات بوج وو چې پیسې ترې اخیستل کېدلې او دویم دا و چې هلته د شریعت له اړخه دا جایزه نه ده چې یو انسان ته د نورو انسانانو ویښتان دغه د جنت لپاره لګول کېږي.
د ښځو د سینګارتونونو د بندېدا په اړه د طالبانو پریکړې زیات غبرګونونه پارولې دي. د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د چهارشنبه په ورځ په یو ټویټ کې ولیکل د ښځو پر سینګارتونونو د طالبانو بندیز د هغو ښځو د کار لپاره یو بل مهم ځای له منځه وړي چې د خپلو کورنیو د نفقې برابرولو لپاره زیار باسي. له کوره بهر د ښځو لپاره د محدودو ځایونو په لړ کې دغه بندیز یو بل ځای هم بندوي او افغانستان په یوه بېرحمه او په نړۍ کې ډېر منزوی شوي ځای اړوي. تر دې مخکې ملګرو ملتو د طالبانو له حکومته غوښتي وو چې د ښځو د سینګار ځایونو د بندیدو په اړه خپله پریکړه بیرته واخلي. طاهره محمدي په مزار شریف ښار کې سینګارتون لري. دا وایي اندېښنه یې داره چې که سینګارتون یې وتړل شو د کور خرڅ به څنګه برابروي.
په همدې دو ورځو کې چې د سینګارتونونو له بندېدو خبر شو پر اختیا چې مایوسه شوم چې څه به کوو. دلته مې $1,000 لګولي، نه پوهېږم چې څه کار وکړم. اوس چې سینګارتون بندېږي څوک نشته چې دا وسایل مو په بیه واخلي. سخته ده، نه پوهېږم چې له دې وروسته څه وکړم. د کور خرڅ، ژوند او اولادونه به څنګه شي؟
د 2021 په اګست کې د طالبانو له بیا واک تر رسیدو وروسته په افغانستان کې پر ښځو او نجونو پر لپسې بندیزونه لګول کیږي. له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع شوي، پوهنتون ته نشي تللی او له دفتري کارونو هم محروم شوي دي. طالبانو د تیر کال په دسمبر کې په بهرنیو ناحکومتي مؤسسو کې هم ښځې له کار کولو منع کړې. د طالبانو حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژني. هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې د ښځو او نجونو د حقونو په شمول بشري حقونه رعایت کړي. طالبان بیا وایي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو رعایتولو ته ژمن دي.
له یوې سینګارګرې یا رایشګرې سره زموږ همکاره فریده سیال غږېدلې او لومړی د هغو دلایلو په اړه ترې پوښتنه کړې چې طالبانو راوړي، لکه د سینګار لوړ لګښت چې وایي یو لامل همدا و چې دوی دا کاروبارونه بندوي، او نورې پوښتنې چې څومره به ښځې له ستونزو سره مخې وي په تېر هغه چې آرایشګاوې لري او له همدې لارې ډوډۍ وړي کورنیو ته.
راځو د طالبانو دې خبرې ته، دا یعنی یو هغه پرېکړه ده، یعنی نه دي شوي داسې موږ نه دي کتلي. مثلا چې دوی وایي مثلا ډېر مصرف راتلو، نه زیات مصرف ته نه دی راغلی، ځکه که په جمهوریت وخت کې وو ځینې داسې کورنۍ به وي چې پیسه دار به وي، خپل په خوښه پیسې موږ ورته ویلي دي هر یو ته. په اوس وخت کې پوهیږو چې هر چا سره پیسه نشته دی، اقتصادي وضع د هر چا چې دی خرابې دي. نو هر څوک موږ به یې خپل ووایو، خپل همغه کوم مصرف چې پرې راځي خپله به یې ورته ووایو. بیا کورنۍ له موږ نه غوښتنه وکړي چې مثلا موږ دومره وس نه لرو، نو الحمدلله موږ د همغې کورنۍ په د غوښتنې په مطابق روان یو. څومره چې هغوی موږ ته ووایي موږ یې ورسره منو، یعنی موږ پرې زیاتی نه دی کړی. او هغه وخت دا خبره ادا کېدلی شي چې کومه کورنۍ شکایت وکړي، نو موږ ته چې هر څوک راغلی دی خپل مشتریان اوسي، ناویان اوسي، د شاولو کورنۍ څخه اوسي، نو موږ ورسره دا مغوی په خبره باندې موږ ورسره هم خبره چې دا یو کې کړی ده، یعنی منلی مو ده. څومره پیسې چې هغوی ویلي دي موږ ورسره منلی دي.
پروانه جان، دام را ته وایه که له یو طرفه لګښتونه دي، ستاسو لپاره څومره د کار زمینه برابره وو، تاسو ته د دغې لارې څومره اقتصادي ګټه رسیدله؟
صفا خبره ده، مثلا په دې باندې زموږ ډېر مصرف راغلی دی، زموږ په دې خپل کار باندې، یعنی په سینګارتونونو باندې موږ خپل سرمایه پرې مصرف کړی ده، خپل کوم پیسې چې موږ سره موږ په دې مصرف کړي دي. همدغه یوازینی لامل و چې زموږ مثلا زموږ د ژوند د پرمختګ یا زموږ د ژوند د تېرولو لامل همدغه ارشګو دغه سینګارتونونه ول. نو تاسو ویلي چې مثلا څومره پیسه تاسو ترې عواید ترلاسه کولای شو، نو موږ نه دومره عواید الحمدلله ترلاسه کړي چې خپل ژوند ته مو پکې ادامه ورکړي، خپل حلال رزق مو پکې ترلاسه کړي، غلا مو پکې نه ده کړي، یا کوم بل کار ته موږ الحمدلله لاس نه دی اچولی. دا یوازینۍ لاره وه چې موږ د دې لارې نه خپلې فامیل ته خپل ځان ته یو حلال رزق او ښه زندگی جوړ کړو.
ننګرهار کې استاسې په شمول باندې تاسو خپل څومره کسان پیژنئ چې په دغه سینګارتونونو کې کار کوي او د دغې لارې پیسې ګټلې اوس خپل کار له لاسه ورکړی دی؟
زیاتره اول زما خپل د زما د سینګارتون شپږ کاله که پنځه کاله کېږي چې زه دې کار ته دوام ورکوم او دا کار مې په لاره کې اچولی دی. زما سره دېرش شاګردان مې ول. هغه کورنۍ وي چې د چا پلرونه په جمهوریت په وخت کې شهیدان شوي ول، د چا رونه نول او څوک د کور سرپرستان ول، نو هغه ما سره دلته خپل ما ور سره خپل انسانیت له لحاظ هغوی ته ما دلته روزنه ورکړې ده. دېرش نفره څلوېښت نفره زما خپل شاګردان ول. اوس مهال همغه چې ما فارغه کړې دي زما خواوشا تر څنګ زما د رشګه هغوی ځان ته رشګاوې جوړې کړي. زه یعنې په دې فخر کوم، خوشحاله یم چې ما چې ما ته الله دومره مقام راکړو چې زه د چا مرسته وکړم او هغه کورنۍ خپل جلۍ یا د هغې کورنۍ مېرمنه خپل فامیل ته خپلې کورنۍ ته نفقه برابره کړي. نو زه په دې خپله خو ډېره خوښه او خوشحاله وم چې ما هغه شاګردان روزلي.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خپرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د شدیدو بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په روان لمریز کال کې تر اوسه طبیعي پیښو له څه باندې یو نیم سل افغانانو ژوند اخیستی. د چاپیریال پیژندنې متخصصان وایي افغانستان د هغو تاوانونو بیه پرې کوي چې نورو چاپیریال ته اړولی دي. اسمت څاروان او نور جزئیات.
د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په دولس ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو اټکل کړی او ویلي چې ممکن د بارانونو په نتیجه کې په یو شمېر ولایتونو کې سیلونه جاری شي. په افغانستان کې د روان لمریز کال په څه باندې درو میاشتو کې د طبیعي پیښو له کبله لږ تر لږه یو نیم سل تنه مړه شوي دي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي چې سیلونو او توپانونو د سر د تاوانونو تر څنګ ډېر مالي زیانونه هم اړولي دي. د دغه وزارت ویندوی شفیع الله رحیمی پرون رسنیو ته په واسطه ولی پیغام کې وویل
د عملیات مرکز ریاست د راپورونو لمخه دروان کال د وری میاشتینه تر اوسه په ټول هیواد کې د بلابلو طبي پیښو له امله بعد مرغل 1015 کسان شهیدان، 215 کسان ټپیان، 2112 کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي.
د همداراز د نورو مالی زیانونو د یادونې په ترڅ کې د 3200 څارویو د مړینې او څه باندې 15000 جریبه کرنیزې ځمکې د ویجاړېدو خبر ورکړ. د ملګرو ملتونو پر اساس افغانستان یو له درو هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون ناوړه اغېزې ډېر ګواښي. د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنځي استاد مجیب الرحمن احمد زایوی افغانستان په خپله په هغو عواملو کې چې له کبله یې اقلیم ته زیان رسیږي ډېره ونډه نه لري، خو له دې سره سره د اقلیمي تغیراتو له منفي پایلو سره مخامخ دی.
دلته صنعتي فعالیتونه یا کرنیز فعالیتونه چې هلته میکانیزه زراعت وي دومره پرمختللي وسایل نه پکې استفاده کیږي، نو افغانستان په اقلیمي بدلون کې کوم خاص رول نه لري، بلکې افغانستان د خپلو همسایه ملکونو او د نور نړۍ د صنعتي او زراعتي فعالیتونو چې کوم نن سبا په دنیا کې ترسره کیږي له دې نه ډیر سخت اغېزمن ده. همدا د لامل کیږي چې بارانونه کوم باراني موسمونه نه وي، په هغه وختونو کې باران نه وریږي او دلته خلک خپل فصلونه ټول له لاسه ورکوي.
د هوا پیژندنې ادارې په پنجشیر، پروان، کونړ، لغمان، لوګر، میدان وردګ، خوست، پکتیکا، بغلان، سمنګان، بلخ او غزنی ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو د راوتو اټکل کړی دی.
په راپور کې مو په بیلابیلو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو د راوتلو د اټکل په باب معلومات واوریدل. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې هوا په بې ساري ډول توده شوې ده. د چاپریال ساتنې متخصصان د هوا تودیدا له هغو عواملو سره تړلې بولی چې انسانان پکې رول لري. اسمت ساروان د چاپریال ساتنې له متخصص او د کابل پانتون د چاپریال ساتنې پوهنځي له استاد مجیب الرحمن احمدزی سره په دې اړه مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتلی چې د ځمکې د تودوخې په لوړېدو کې د انسانانو رول څومره او څه دی.
ځمکې د تودوخې په لوړېدو کې د انسانانو بېلابېل فعالیتونه او کړنې د پام وړ اغېز لري. د بیلګې په ډول داسې ویل شو ترانسپورټیشن د صنعت ده، د ځنګلونو وهل دي، او په ټوله کې د ژوندانه په بېلابېلو برخو کې د فوسیلي انرژۍ بې درېغه کارونه ده چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه ده چې د فوسیلي انرژۍ نه په ډېره زیاته پیمانه دلته استفاده کیږي او د ځمکې په تودوخې کې دا هم رول لوبولی شي.
د هوا تودېده پر انسانانو څه اغېز لري؟
هوا د تودېدو په مستقیم او غیر مستقیم ډول انسانان باندې اغیزه خیندي. هغه داسې چې انسانان د ځمکې یو تر ټولو لویه کتله د ایکوسیسټمونه تشکیلوي چې د ځمکې د تودوخې له امله ډېر زیات متضرر کیږي او د دوی په غذایي رژیم کې او په نور رژیمونو کې ډېر زیات تغیرات رامنځته کیږي. نه یوازې دا چې په انسانانو باندې اغیز لري، د ځمکې د تودوخې د تودیدا عوامل، بلکې په طبیعي یخچالونو باندې هم خپل تاثیرات اچي چې طبیعي یخچالونه ویلې کړي دي او اوس لا هم ویلې کیږي. ایکوسیستمونو ته هم بدلون ورکوي. همدارنګه دغه بدلون د ټول نړۍ په کچه د انسانانو لپاره د خوراکي توکو چمتو کول سخته کوي.
د اقلیمي تغیراتو اغیز بیا څه دی؟
اقلیمي بدلونونو اغیزې مختلفې دي. د بیلګې په ډول د ځمکې د تودوخې د درجې لوړېدل، د یخچالونو ویلې کیدل، د سمندرونو د سطحو لوړېدل، د وچکالۍ پیښېدل، د صحرا پراخېدل، د ژوند د بڼو له منځه تلل یا د بایوډایورسټي له منځه تلل، د بارانونو د میکانیزم اختلال لکه څرنګه چې موږ په افغانستان کې په دې څو وروستیو کلونو کې ولیدل. هغه وخت چې باید باران ونه شي، د باران موسم نه وي بلکې بارانونه کیږي، دا موسم په ټول نړۍ کې داسې تغیر کړی دی او ولې په افغانستان باندې تاثیرات نظر نور نړۍ ته زیات دي، چون دلته شین نباتي پوښښ مخ په کمېدا ده.
آیا د هوا ټولې تودې څپې له اقلیمي بدلون سره تړاو لري؟
د هوا ټولې تودې څپې له اقلیمي تغیراتو سره تړاو نه لري، بلکې دا یو نورمال پروسه ده چې رامنځته کیږي، بلکې په نننۍ زمانه کې انساني فعالیتونه د دې لامل شوي چې دغه پروسه په چټکۍ سره پر مخ لاړه شي او د انساني فعالیتونو تړاو موږ ویلی شو چې دا یوه مستقیمه پروسه ده چې د هوا د تودوخې له څپو سره مستقیم تړاو لري. افغانستان په دې برخه کې بیا زیات د حالت نه لري، ځکه دلته صنعتي فعالیتونه ډیر کم دي بلکې په نشت حساب دي.
د چاپیریال ساتنې متخصص او د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنځي استاد مجیب الرحمن احمدزی و چې د ځمکې د تودوخې په لوړېدو او پکې د انسانانو د رول په باب معلومات ورکړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. لومړی به د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ. فارن پالیسی لیکلی طالبان اوس د وسلو کاروبار ته مخه کړې ده. خبرونې په یو مقاله کې په دې اړه لیکلي، ترهګر د امریکایانو هغه وسلې پیری او د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د امریکا په ملګرو کاروي چې امریکایانو په افغانستان کې شاته پرېښي دي. امریکا د 2020 کال په اگست کې له افغانستانه ووته. د راپورونو په اساس امریکایي ځواکونو د شاوخوا 2 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات او وسلې چې پکې بیلابیل ډول وسلې، مخابراتي وسایل او حتی زغروال ګاډي هم شامل دي افغانستان کې پرېښودل. ګڼ دا وسایل د طالبانو د جنګیالیو لاسته ولوېدل. فارن پالیسي بیا په خپله مقاله کې راوړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پرتو سیمو کې چې یو وخت پکې سخت جګړې روانې وي اوس د وسلو تود کاروبار روان دی. د مقالې په اساس په دې سیمو کې د وسلو کاروباریان د طالبانو په اجازه د امریکا سخت اتومات ماشینګڼې، لاسي وسلې، راکټ لانچرې، شپنی پوځي تجهیزات او نورې پرمختللي وسلې پلوري. په مقاله کې راغلي چې یو خیم فور امریکایي ټوپک د وسلو په دغو بازارونو کې تر 2400 ډالرو خرڅیږي. حال دا چې د مقالې په لیکنه مشهوره کلاشینکوف بیا په 130 ډالرو هم پیدا کیږي. فارن پالیسی د تحریک طالبان پاکستان د جنګیالیو وروستیو بریدونو ته اشاره کړې چې پکې د امریکا سخت وسلې په پاکستانی پوځیانو کارولې. دا هغه وسلې وې چې یو وخت به افغان ځانګړو ځواکونو کارولې. فارن پالیسی همدارنګه د راپورونو په اساس لیکلي چې د امریکا سخت وسلې د هند او پاکستان ترمنځ کشمیر روان په غزې تړانګه کې هم لیدل شوې دي. طالبانو تازه کسان په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو مخکې د وسلو د خرڅلاو رپورټونه رد کړي وو او ټینګار یې و چې د افغانستان په خاوره کې به د نورو هیوادونو پر ضد چاته د فعالیت اجازه ورنکړي. میل آنلاین بیا د افغانستان او بنگلادیش د کرکټ د سیریز په لړ کې د بنگلادیش د کرکټ د ملي ټیم د کپتان تمیم اقبال پر استعفا یو مطلب خپور کړی دی. تمیم اقبال د پنجشنبې په ورځ په ژړغوني غږ له نړیوال کرکټه خپل استعفا اعلان کړه. وی ویل د افغانستان په وړاندې د بنگلادیش دغه سیریز لومړی لوبه چې د چهارشنبې په ورځ وشوه د افغانستان په ګټه پای ته ورسېده، د ده وروستۍ نړیواله لوبه وه. د میل آنلاین په لیکنه تمیم اقبال ویلي، له پخوای په دې اړه فکر درلود او غواړي له خپلې کورنۍ او بچیانو سره لږ ډیر وخت تیر کړي. خو د مقالې له مخې پر تمیم اقبال په دې خاطر سختې نیوکې روانې دي چې د افغانستان په وړاندې لوبه ته سل په سلو کې چمتو نه و، خو بیا هم ولوبید. تمیم اقبال د بنگلادیش یو مخکښ توپ وهونکی دی چې په 241 نړیوالې ورځنیو لوبو کې 8,318 منډې کړي چې پکې 14 سلیزې هم شاملې دي. وربشو کندهار ته. په کندهار کې زرګونه ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي. دغه ماشومان د خښتو په بټیو، د موټرونو په ورکشاپونو، د موټرو په پرمینځلو ځایونو، هوټلونو او نورو بیلابیلو ځایونو کې په درنو کارونو بوخت دي چې زیات یې له زده کړو څخه هم بې برخې دي. دغه ماشومان وایي له مجبوریت او غربت څخه کار کولو ته مجبوره شوي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم ویلي وو په ټول هېواد کې تر 1 میلیون ډیر ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي. تفصیل زموږ د همکار په ریپورټ کې.
وکلن فرمان او شپشکلن بلال احمد وولونه دي چې د خپل پلار سره د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د خښتو په یوې بټۍ کې له سهاره تر غرمې کار کوي. دوی د زده کړو ارمان لري خو له مجبوریت اړ دي چې کار وکړي.
سهاره بیدار ټولو غر به زه بیا بشر بیا راځه بیا ټولو بیا زه کور ته ته به بدر سره مجبور د پلار سره کار کوم.
د دې ماشومانو پلار داد خان وایي له پکتیکا ولایت څخه کندهار ته په کار پسې راغلی او دلته د ورځې په 300 افغانۍ له خپلو دوو ماشومانو سره د خښتو په بټۍ کې کار کوي. دی وایي په اولادونو د زده کړو کولو توان لري او آن دا غوی درملنه هم نسی کولای.
مجبوره یو دا غبز دا زمانی مرا سرخته دی سار اووز و مخانزو پی 300 افغانۍ باندی 1000 دی خشتو. نو دا کار کوال تا پی یو باغ که پراتوی کندوال باغ ده اغم کرایه را چغوالی زمان می مکتب و مدرسه نیسی ویلی نه مجبوری ده وسی انا لارو سی روای استوام داسی مجبوره یو شای لارو نه وسی می ده زمان را سرخته کلی دی اغا ورتو گواره دی ده سر ده داسی ده ولکه دی پیسی لارم ده اغا مومین می بیاب غوگو کنده ولکه پیسی لارم سی یو اسم بس پمنه باندې وړر اوړو هغه کله په لوګه یو کله په تندې بس داسیم کار ده
داد خان وایي لکلون رئیس پور وړي دی او نس کولای خپل پورونه ادا کړی خو غواړي چې مرسته ورسره وسی
پور وړي تقریبا و یو ډیر تل یو ځر افغاني را باندې دی هغه ولا تل په دروازه کې راته ولاړی وسیته د تختې بس هغه گزاره ده کور کې بچیان مریضان دي سره چې دی له ګرمه مریضان دي څنګه دې داسې مجبورې ورور شي نه لر ولا کله چا کومک را سر کړی لا شي لا څوک راغلی
دا په داس حال کې د چې څو ورځې وړاندې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم ویلي و چې په ټول هیواد کې تر یو میلیون ډیر ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي. تېره اونۍ د ماشومانو د حقونو د ملاتړ یوه نړیوال بنسټ افغانستان د ماشومانو لپاره له جنوبي سودان او چاد وروسته تر ټولو بد هیواد بللی و.
تاسی اوریدونکي کولای سي چې په دري ژبه هم پر خپل بیلابلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږي. زموږ د دري برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
تاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو ټول محترمو کارکونکو تخنیکي همکارانو ته سلامونه او احترامات. زه یو متقاعد استاد یم د پانتون، نو عرض مې ده چې کله د متقاعدینو غږ اوچت کړئ. دا به تاسو ډېره مهرباني الله مدد په مخ وچلی. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو کارکون خبریدم سلام نوازم عبد خاص روزگار ولسواری سے خدا پیغام پھیردم مرد ولات روالی صاحب اندی دا رخ کو اجدا من کول سوالی کی کماندان ولسوا دا دی دندی ورتیان در ز پروگرام سیوی دی دت ودا نجی ورز کی دو درے کسان غیر نا کو جل سیوی دی خلق پاس اس مش زے من در اوسلی نے لیل دین نی ولی دین را اوسلی نے سزا ور کلے دنا چاتو یی چا موٹر کور مخت ولا لغ ما شام وسوز سر پشتونی مرفرال و نشار و کو دا جغ دی دا خلق گست کی دی دی دا غس نور خلق وسوال کماندان دی دا حکومتاری هغه څوک دی دی دین دی ورتیال دی توان واس نه لري په چاپ پشتونه کین په مجرم بس دی دو درے غیر نه کزوانا ته نږدې شپږ کې خلک د خوا وژل سپښتنه لاندې کېږي. دا چا ووژل، څنګه ووژل، په مخه ولاړ، څنګه ولاړ، نور خلک ستاوانونه مشکلات پېښ شوي دي. بس دوی سې ناست ولا خپله تنخوا اخي نور خلک په کیسه کې نه دي. نه باید دا بدل شي، هېڅ سې سم دوی خلک را ولېږل سي چې دا خپلې دندې وړتیا لري، چا ته په مجرم ویلی سي، چا ته په ملامت ویلی سي. زما دا پیغام و. ازادي رادیو سره ډېره مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم زدان پاکستان تمہارے وقت خراب متاثر پاڑی کر کے تل تب مغلے مقامہ کی لازمی زیادہ تھا بلوا ساحل نہ لارو موقع سولر سسٹم نہ لارو اوبا نہ لارو مغربی رسیاب سے اگتنا رہے رفتہ اوبا برابر ہے دفتہ سولر سسٹم برابر کی موقع گرمی دی وسخت تھا تل تو طوفان نہ دی موقع توان نہ وسو دیو طوفان اگلا فارون بیا اوبانو کے
تاسو هم کولای سئ چې آزادی رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 211 24 201.
آزادی رادیو ته غواګیاست کولای شئ. زموږ پروګرامونه په آزادی رادیو .com کې هم واوره د سهار شپږ نیمې دی. ورزو لنډو خبرونو ته د نیوزیلند د بهرنیو چارو وزیر پرون اعلان وکړ چې هیواد یې ملګرو ملتو ته $11 میلیون ورکوي چې په افغانستان کې پر بشري چارو ولګوي. نانایا ماهوتا وویل افغانستان په نړۍ کې تر ټولو له سخت بشري بحران سره مخ دی او په دریو کې څه باندې دوې برخې افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د چین د ګانسو د شمال لویدیز ولایت له مرکز لینژو څخه په سوداګري مالونو بار یو ریل ګاډی افغانستان ته وخوځید. د چین د سینهوا خبري اژانس راپور له مخې په دې ریل ګاډي کې چې د چهارشنبه پر ورځ د افغانستان د حیرتان بندر پر لور روان شو په نه دېرش کانتینرو کې د $1.5 میلیون په ارزښت مال وړل کیږي. د راپور له مخې دا سوداګري مال چې د موټر پرزې، فرنیچر، دفتري او تخنیکي وسایل پکې شامل دي د چین د سینکیانګ ایالت، قرغیزستان او ازبکستان له لارو تیریږي. یو افغان تبا د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډي سي کې په ډزو وژل شوی دی. د واشنگتن ډي سي پولیسو پرون تایید کړ چې د نصرت احمد یار په نوم دغه افغان د سه شنبې پر ورځ د واشنگتن په شمال ختیځه څنډه کې په ډزو وشتل شوی او ځای پر ځای سا ورکړي. د واشنگتن ډي سي پولیسو د هغو معلوماتو په بدل کې $25,000 انعام ټاکلی چې د نصرت د وژنې د عامل یا د مرتکبینو د نیولو لامل شي. د بنګلاديش د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان تمیم اقبال پرون ناببره له نړیوال کرکټ سیالیو استعفا اعلان کړه. اقبال دا پریکړه یو ورځ وروسته له دې اعلان کړه چې افغانستان د 500 سیالیو لومړۍ مسابقه له بنګلاديش وګټله. کولای شئ د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ.
اساسي او بشري حقوق.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر له ځوان نسل سره د کورنۍ بد چلند کومې پایلې درلودلی شي؟ نن په همدې اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی د خصوصي پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد عبدالعظیم صفای. نوموړی وایي چې له ځوانانو سره د کورنۍ مناسب چلند ډیر مهم دی.
افغانی ټولنه لکه چې موږ تاسو پوهیږو یو سنتي او عرفي ټولنه ده. له یوې خوا دینی او مذهبي اړخونه لري، له بلې خوا زموږ خپل افغاني کلتوري اړخونه دي، عرفي اړخونه دي چې دا دواړه مشترکاً د افغانستان اجتماع رهبری کړې ده کلونه کلونه، او همدارنګه اوس هم کورنۍ اجتماع او انساني ټولنه رهبری کوي. په افغانستان کې د کورنۍ چلند له خپلو ځوانانو سره په دوو معیارونو باندې لکه چې یادونه مې کړه استواره ده. یو بود دینی اړخ ده او بل بود بیا زموږ او ستاسو عرفي اړخ ده. دواړه بودونه هم مثبت نتیجې لري او هم منفي نتیجې لري. کچېرې ځوانان د کورنۍ له اړخه په مثبت تګلوري باندې ونه هڅول شي او هم په کلتوري لحاظ باندې، په فرهنګي لحاظ باندې او هم په دینی لحاظ باندې په مثبت تګلوري باندې ونه هڅول شي، د هغوی ملاتړ ونشي، د هغوی لاسنیوای ونشي، نو دا بدې پایلې لرلی شي. زموږ اکثره کورنۍ متاسفانه په افغانستان کې له داسې منفي اثراتو سره مخامخ دي چې دغه دوو بودونو ته صحیح توجه نه ده شوې په ټوله کې، هم په فرهنګي لحاظ باندې او هم په دینی لحاظ باندې، اخلاقي لحاظ باندې. نو اکثره په افغانستان کې کورنۍ یا د کورنۍ مشران له خپل ځوانانو نه شکایت کوي، له خپل ځوانانو نه سر ټکوي. نو علتونه معلوم دي او دغه علتونو ته چې تر څو توجه نشي دا علتونه له منځه لاړ نشي، لکه چې اشاره مې ورته وکړه، نو زموږ ځوانان فکر نه کوم په مثبت تګلوري باندې لاړ شي. لومړی په کار ده چې د کورنۍ تهداب ته توجه شي، د فامیل تهداب ته توجه شي. ماشوم چې کله په یوې کورنۍ کې زیږي، په هغې کورنۍ کې، په هغه محیط کې لویږي، دغه محیط ته توجه شي او محیط ورته سالم مساعد شي، تر څو په سالم محیط کې ټولنه کې دوی رشد وکړي.
بله استاد، په دې به وروسته خبرې وکړو. تاسو دوه مهمو اړخونو ته اشاره وکړه چې هغه له ځوان سره په چار چلند کې په لومړي ګام کې دي. که دا سره ورزیات کړو چې د کورنیو د سواد د کچې ټیټوالی څومره د دې لامل سوای چې له ځوانانو سره لکه څنګه چې مناسب د هغه چلند نکېږي.
دا یو ډېر عمده لامل کېدلی شي د ځوانانو په منفي تربیه باندې، منفي ذهنیت باندې او په منفي چال چلند باندې. واقعا لکه چې پوهه رڼا ده، نو دا بې ځایه خبره نه ده او دا ډېره پر ځای خبره ده. هر هغه څوک یا هر هغه کورنۍ چې هغه په علم باندې سنبالې ده، علم په ګاڼه سنبالې، هغه به طبعا چال چلند به سم وي، سلوک به سم وي، علمي به وي، اصولي به وي او په اخلاق به ولاړ وي، د یو بل په احترام، د یو بل په صمیمیت به ولاړ وي. همدارنګه د مشر او کشر ځای به معلوم وي، احترام به معلوم وي، یو بل ته به درناوی لري. نو که چېرې دغسې نه وي، یو بې علمه کورنۍ وي یا یو بې علمه شخص وي مثلا، نو طبعا چال او چلند سره توپیر لري. دا خبره په قرآن عظیم الشان کې هم واضح شوې ده چې هغه خلک چې پوهیږي له هغو خلکو سره چې نه پوهیږي دا سره برابر نه دي. دا ثابته شوې ده دا خبره. ټول هغه کورنۍ چې په علم باندې سنبالې دي، هغوی له یوې خوا ښه کورنۍ ثابته شوې ده، له یوې خوا یوه علمي، فرهنګي او د ښو اخلاقو کورنۍ ثابته شوې ده، بله خوا نه د خپلو اولادونو تربیې ته، ذهني تربیې ته، فزیکي تربیې ته، سلوک ته، اخلاقو ته، پوهې ته پوره پوره توجه کړې ده.
بله، لکه څنګه چې دا وضعیت قطع کله چې یو څوک د ځوانۍ مرحلې ته رسیږي، نو د کورنۍ تمه دا وي چې دی باید کار وکړي، یو څه وګټي، تر څو هغه کومې ستونزې چې دي هغه ورباندې حل سي. په داسې یو وخت کې چې بیکاري ډېره ده، ځوانان کار نه لري او بیا په کورنۍ کې له همدې وجې د سره سم چلند نه کېږي، هغه یو حق دی ده چې باید په کورنۍ کې د سره سم چلند وسي، هغه تر پښو لاندې کېږي. په دې اکله سره ته وایي بیکاري څومره د دې لامل کېږي چې له ځوان سره سم چلند نه کېږي؟
واقعا بیکاری د ځوانانو په منفي تګلوري کې یو بل عمده لامل ثابت شوی ده چې ځوانان له بیکارۍ نه سر ټکوي. فقر، وزګارتیا، د تحصیل د زمینې نشتوالی، د تعلیم د زمینې نشتوالی او په کور کې هم تاوتریخوالی. که یو کورنۍ یا یو پلار، مور له خپل اولاد نه څومره توقع لري، نو هماغومره د اولاد تربیه هم ترینه توقع کېږي. که چیرې کورنۍ مشران د خپل د اولاد تربیه ته، سالم روزنې ته له ابتدا نه سمه توجه ونه کړي، نو دوی بیا د دې د یوې مثبتې پایلې د توقع حق هم نه لري. د ماشوم ذهنیت جوړول، د ماشوم شخصیت جوړول، دا د انعقاد د نطفې نه حتی شروع کیږي چې یو ماشوم چې د مور په بطن کې دا رشد کوي، هلته نطفه منځ ته راځي، حتی د هماغې ځینه د ماشوم شخصیت جوړېدنه شروع کیږي. نو علوم دا حکم کوي، د ماشوم د تربیه علوم، د ماشوم د روزنې علوم دا حکم کوي چې که یو مور غواړي چې خپل ماشوم سالم دنیا ته راوړي او سالم وروزي، نو باید د هماغه وخت نه چې ماشوم په بطن کې رشد کوي، د هماغه وخت نه باید تربیه ته توجه وکړي. باید د خانیاتو نه استفاده ونه کړي، باید صحت سالم وي، باید ښه خواړه وخوري، باید مخدرات وکړي، نورو شیانو نه استفاده ونه کړي، چال چلند باید سم وي. د کورنۍ د رئیس یا د کورنۍ د نارینه چال چلند له خپل میرمنې سره باید سم وي. دا ټول که سم وي، نو بالاخره د ماشوم په ذهن باندې مثبت اغیز لرلی شي. او که چیرې منفي وي، نو طبعا چې مور به هم ناروغه وي، ماشوم به هم ناروغ دنیا ته راځي، او همدارنګه په یو ناروغ محیط کې به دغه ماشوم رشد کوي، په یو ناسالم محیط کې به دغه ماشوم رشد کوي. نو د ماشوم شخصیت جوړېدنه یا د یو انسان شخصیت جوړېدنه د همه ماشومتوب نه پیلېږي. که په ماشومتوب کې دغه ماشوم سره صحیح چال چلند وشي، صحیح سمه توجه ورته وشي، او خدامندانه برخوردونه ورسره ونشي، طبعا په آینده کې به دا ماشوم سالم منځ ته راځي، خپل شخصیت به جوړوي. یعنی بیروزګاری یا بیکاری دا یو لامل ده، اما هغه ځوانان چې دوی مثبت فکر لري، هغه ځوانان چې دوی سالم روزن شوي دي، دوی کولی شي د ښو طرحو په وړاندې کولو سره، د ښو عملونو په ترسره کولو سره، دوی کولی شي دغه بیکاری له منځه ویسي. نو دا تر ډېره حده ده، یعنی ځوانان هم کولی شي چې دغه بیکاری له منځه ویسي، مګر دا چې کار وکړي او مثبت تمام شي.
بله، ځینې کورنۍ د ځوان په ټولو چارو کې په عامه خبره مداخله کوي، لکه د ملګرو په ټاکلو کې، وخت نا وخت ګرځېدلو کې، جامو اغوستلو کې، موبایل ډیر کارولو کې. دا څومره منفي پایلې درلودلی شي او ځوان یو ډول ځان داسې احساسوي چې دی تر تعقیب لاندې دی؟
دغه مسله له دوه اړخونو نه موږ مطالعه کولای شو. له یوې خوا د کورنیو د مشرانو مداخله د یو نوي ځوان په چارو کې د داسې یو ځوان په چارو کې هغه نوي ځواني ترې تللی یا نوی محیط ته د انتقال شوی د کورنۍ نه محیط ته تللی او ملګري مثلا پیدا کړي. دلته محیط ته کتل کېږي، که چیرې محیط سالم وي نو د والدینو مداخله بیا منفي اثرات لرلی شي، که چیرې محیط ناسالم وي دلته بیا د والدینو مداخله ضرور ده او والدین باید کوښښ وکړي چې خپل اولاد ته مثبت زمینه مساعده کړي. یعنی ډیره مداخله هم یو ځوان ته عقدمندانه برخوردونه په ګوته کېږي او یو ځوان په منفي تګلوري باندې روانولی شي، یو ځوان منحرف کولی شي ډیره مداخله. اما د کورنۍ مشرانو ته پکار ده چې د منفي محیط په ځای ورته سالم محیط ورته برابر کړي، مشغولتیا ورته برابره کړي، په ډیر تشویق سره، په تشریح کولو سره، د یوې موضوع په روښانه کولو سره کولی شي چې ځوانانو ته د مثبت تګلوري زمینه ورته برابره کړي. نو دا هم منفي محیط پورې یا خراب محیط پورې اړه لري او هم مثبت محیط پورې اړه لري چې محیط څومره سالم ده.
بله، په اکثره کورنیو کې د ځوانانو شمیر ډیر وي، کله ناکله بیا له دې امله چې هغه یو ځوان سره لدې چې د ټولو درناوی کې په کورنۍ کې کار و دنده هم لري، یو څه کور ته راوړي، خو یو ځوان داسې بې پروا ده، نه احترام کوي او نه هم څه ګټي چې کور ته راوړي. دغلته بیا د کورنۍ د غړو لخوا توپیر کې له دې دواړو سره دغه توپیر څومره منفي اثر درلودلی سي د دې ځوان په روحیه باندې چې کارم نه لري، رویه یې له کورنۍ سره سمه نه ده، او کوم بد عواقب لري؟
متاسفانه دغه تکه په اکثر کورنیو کې شته ده، زمونږ په افغاني محیط کې شته ده. هغه ځوانان یا هغه اولادونه چې هغه ګټه لري، مثلا هغوی کاروبار لري، هغوی ته ډیر ناز ورکول کېږي، هغوی ډیر په والدینو باندې ګران وي، او هغه ځوانان چې بیا برعکس ګټه نه لري، کاروبار نه لري، وزګاري، هغوی مثلا همیشه رټل کېږي، همیشه د هغوی ذهن تر فشار لاندې راوړل کېږي، د هغوی شخصیت تر فشار لاندې راوړل کېږي، توهین کېږي حتی په دې اندازې پورې. نو دا منفی پایل لرلی شي، پرته له شکه چې منفی پایل لري. هغه ځوانان چې هغوی بیکاره دي، بیروزګار دي، هغوی لاسنیوي ته ضرورت لري، هغوی تشویق ته ضرورت لري، ترغیب ته ضرورت لري، نه دا چې هغوی نور هم ورټل شي، هغوی د هغوی ذهن تر فشار لاندې راوستل شي. باید هغوی سره کومک وشي، هغوی کومک ته ضرورت لري. همیشه استاد په صنف کې کای استاد درس ورکوي په صنف کې، نو همیشه په دې فکر کې چې خپل هغه شاګرد، هغه محصل چې هغه کمزور دی، هغه لاسنیوي وکړي، نه دا چې هغه ورټي. نو دا هغه سره د کومک کوي، ورسره سیمینار ورته ورکوي، تحقیق عنوانونه ورته ورکوي، ورسره مرسته کوي تر څو هغه تشویق شي، ترغیب شي او دا تحقیق ترسره کړي. او هغه محصلین یا هغه زده کوونکي چې هغوی لږ سره ذهن یې ښه ده، هغوی استعداد یې ښه ده، هغوی کار کړی ده، هغوی بیا لږ اشارې ته ضرورت لري چې لږ اشاره ورته وشي د استاد لخوا، هغوی خپل کار په خپله کوي. نو همدغه عین مسله په کورنیو کې قابل د تطبیق ده. هغه ځوانان چې هغوی بیکاره دي یا مثلا علاقه نه لري د کار سره، یا مثبت ذهنیت نه لري، ذهنیت منفی ده، هغوی لاسنیوی په کار ده، هغوی سره باید ښه چلند وشي، برعکس ډیر زیات ښه چلند ورسره وشي تر څو هغوی مثبت تګلوري سره شي، تر څو دغه ذهن شي منفي اثراتونه ډک د ذهن دا تحلیل شي او په توځای مثبت اثرات ځای ونیسي.
بله، تاسو یادونه وکړه چې باید له داسې یو چا سره ښه چلند وشي په کورنۍ کې، خو که چیرې کورنۍ دغه په پام کې ونه نیسي، د ځوانانو په منځ کې فرق راولي. هغه څوک چې دوی ته محترم، دغه ته ډیر عزت ورکوي، هغه څوک چې دوی د نه خوښیږي، هغه سره سم چلندونه کوي، دا څومره د عقدو لامل کېږي؟ او دغه متضرر کس کومو کارونو ته لاس ورته کولی سي؟
همدغه علت ده چې کورنۍ په دغه ټکي کې خپل ضعف ښیي، او په ځای د دې چې مثبت چلند وکړي او ځوان سره منفي چلند کېږي، هغه نورم عقدمند کېږي. بالاخره دی نه یوازې دا چې کورنۍ ته خپل دغه ځوان مثبت نه تمامېږي، بلکې جامعې ته هم دی ډېر منفي تمامېږي. همیشه به جرایم متلاصه شي، همیشه به په جامعه کې بد سلوک لري، همیشه به اخلاق به له نورو سره توپیر لري، مثبت اخلاق به نه لري. او همدغه ده چې بیا په عمومي شکل سره که موږ د جرایمو ګراف مطالعه کوو، نو تر ډیره هغه ځوانان بیا جرایمو ته لاس اچي چې هغه د کورنۍ نه هغوی سم نه دي تربیه شوي، په کورنۍ کې په یو ښه محیط کې نه دي تربیه شوي، په کورنۍ کې ورسره سم چلند نه شوی، اقدامندانه چلند ورسره شوی، توپیری چلند ورسره شوی، نو بالاخره دغه ځوان د خپل د کورنۍ نه ناهیلي کیږي. تر ټولو مهمه مسأله یو ځوان ته، یو شخص ته د هغه د کورنۍ ملاتړ ده. که چیرې د کورنۍ ملاتړ د یو چا سره وي، هغه ډېر ستر کارونه ترسره کولی شي، ځکه د کورنۍ ملاتړ چې ده له هر پلوه مثبت تمام شوه ده مثبت تمامیږي ځوان ته. نو طبعا کچیر دغه جفال یو ځوان سره کیږي چې هغه په منفی تګلوري ده او په ځای ده چې هغه تشویق شي د هغه لاس نیوي شي برعکس هغه سره اوقدمندانه برخورد کیږي، نو طبعا دنه یو جانی ځوان په جامعه کې جوړیږي او بل اخره دای به جامعې لپاره ډیر یو منفی شخص وي.
استاد تاسو ډیر ښه مسلې ته اشاره وکړه چې هغه ځوان سره د کورنۍ ملاتړ دی، څه فکر کوئ ولې په یو شمیر کورنیو کې له ځوانانو سره ملاتړ نه کیږي چې نه کیږي لا هم داسې خبرې ورته کیږي چې هغه نورم پامه خبره پس رفته سي او فکر وکړه چې زه یو داسې کس یم چې زه مفید او ګټور نسم تمامېدلی؟ که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو که دا اوریدونکو ته بیخي واضح او روښانه کړو چې ولې کورنۍ داسې چلند له ځوانانو سره کوي چې په ځای د دې چې هغه پرمختګ وکړي هغه نورم په شاتګ کوي.
زه د دې مسالې په اړه کې دوه عمده لامل وینم، یو د علم نشتوالی ده په یوې کورنۍ کې، یو بل اقتصادي کمزورتیا ده په یوې کورنۍ کې. که چیرې دغه دوه فاکتورونه په یوې کورنۍ کې موجود وي چې هم علمي کورنۍ وي او هم یو څه اقتصادي جوړ وي، زه فکر نه کوم چې په هغه کې به ځوانانو سره توپیري یا بد چلند وشي. اکثرا لیدل شوي دي او دا په اثبات رسېدلی چې هغه ځوانان چې اوقدمندانه دي او دوی جنایتکاره جامعې ته وړاندې کېږي، جنایتونه کوي، جرایم ترسره کوي، هغه ځوانان اکثره په دغسې کورنۍ کې لوی شوي چې هغه له یوې خوا علمي کورنۍ نه وه او له بلې خوا کمزوره اقتصادي درلوده او د کورنیو له خوا نه هم په دې برخه کې ورته توجه نه ده شوی او په ځای د دې چې مثلا ځوان تشویق شي کار ته روزګار ته نو همیشه رټل شوی ده.
که کورنیو ته دا موضوع روښانه کړی چې یو ځوان په خپل کورنۍ باندې کوم حقونه لري او بیرته بیا د ځوان مسؤلیت څه دی؟
مخکې له دې نه چې په یوې کورنۍ کې والدین په خپلو اولادونو حق ولري، لومړی د اولاد حق په والدینو باندې ده او دا په ټولو ادیانو کې، په ټولو قوانینو کې، په ټولو نړیوالو پرنسپونو کې دا خبرې په اثبات رسیدلی دي. د یو ځوان حقوق، د یو ماشوم حقوق ډیر زیات دي په والدینو باندې. تاسو باور وکړئ په کوم شرایطو کې، په کومو شرایطو کې چې موږ ژوند لرو په افغانستان کې، تاسو باور وکړئ چې موږ د یو ماشوم یا د یو ځوان حقوق موږ نشو ترسره کولای، موږ حقوق ورته نشو ورکولای. هغه حقوق چې لازم دي ورته ضروري دي، چې هم مانوي حقوق دي او هم مادي حقوق دي، نو موږ ورته نشو یاد کولای. د یو ځوان حقوق لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، د انعقاد نطفې نه پیدا کیږي، د هغه وخت نه شروع کیږي حقوق، بل اخر بیا تولد کیږي، بیا لویږي. د تعلیم حق ده، د تربیه حق ده، د صحت حق ده، د ذهني روزنې حق ده، د ښه غذا ورکولو حق ده، د لباس حق ده، د ښه محیط آماده کولو حق ده، د یوې ښې مور ټاکلو حق ده په پلار باندې د اولاد. نو دا ټول هغه حقوق دي چې یو ماشوم یو ځوان په خپل والدینو باندې لري چې د هغه وخت نه چې دا رشد کوي، پیدا کیږي او په محیط کې دی لویږي، دغه حقوق باید ورته ورکول شي، ورته توجه وشي.
بله، او بیرته د ځوان مسؤلیت څه دی؟
په دوهمه مرحله کې د ځوانانو مسؤلیت ده، د ځوانانو وجیبه ده چې هغه مور پلار، هغه مشرانو چې کلونه کلونه په ده باندې زحمت ویسته، د روزنه ده، د ذهنیت ورکړه، د تعلیم ته، د تحصیل ته، د فزیکی او مادی روزنه ته توجه کړي، د زحمتونه ورسره ویستي دي. په ځانګړي توګه مور چې خپل اولاد سره څومره زحمت ویسته، نو د ځوانانو ته لازمه ده چې د مور پلار ډیر احترام وکړي، په لومړي قدم کې احترام وکړي، درناوی وکړي او همیشه خبره ورته ومني، خبره زمکه ته ونه غورځي، د مور پلار په خبره باندې غور وکړي، فکر ور باندې وکړي. که یو مور خپل اولاد ته خبره کوي یا یو پلار خپل اولاد ته خبره کوي، په دې باندې غور وکړي، فکر وکړي ور باندې، ځکه هیڅ مور پلار د خپل اولادونو په بده باندې روادار نه وي. نو اولاد باید دا درک کړي چې مور پلار څومره زحمت په ما باندې ویسته، په ځانګړي توګه په افغانستان کې، په دغه یو شرایطو کې چې افغانستان ورسره قرار لري، چې له هرې خوا نه ستونزې شته په افغانستان کې، نو په دغه یو محیط کې کچېر مور پلار خپل اولاد روزي، سالم روزي او هغه ته توجه کوي، د هغه لباس ته، خوړو ته، تعلیم ته، تحصیل ته، اخلاقي روزنه ته، عقیدوي روزنه ته، په هر بوت ته توجه کوي، نو اولادم باید باید دل یاد اونو بسی او همیشه په قران عظیم شان کې هم الله پاک د دې ذکر کړی دی چې د الله پاک وحدانیت نو ورسته دای حکم کړی دی اولادونو ته چې تاسو د خپل د والدینو سره احسان وکړئ نیکی وکړئ احسان او نیکی په دې معنی چې تاسو یعنی د خپل د والدینو احترام وکړئ خبره ورته ومنئ د هغوی حقوق ادا کړئ د والدینو حق په اولادونو باندې واجب ده او دا حقوق باید ورته ادا کړئ
بله په اخر کې که خپل خبرونه په دې پوښتنه باندې سره راټول کړو چې د یوې خوشاله او آرام کورنۍ لپاره د تاسو مشوره افغان وګړو ته څه ده
د یوې خوشاله کورنۍ لپاره تو څو ټکي زه غواړم ووایم ګرانو اورېدونکو ته لومړی دا چې د مور او پلار سلوک ډېر مهم ده په یوې کورنۍ کې کله چې د مېرمنې او خاوند ترمنځ رابطه نیکه وي د مېرمنې او خاوند ترمنځ رابطه په اخلاق وي په محبت وي په صمیمیت وي نو دا ډېر مثبت تمامېږي د اولاد په روحي باندې د اولاد په ذهنیت باندې نو په لومړي قدم کې مور او پلار ته لازمه ده چې دوی په خپل منځو کې سره ډېر ښه رویه ولري ډېر صمیمیت ولري په محبت باندې یو بل سره سلوک ولري او همدغسې یو فضا رامنځته کړي په خپل کورنۍ کې د خپل فامیل لپاره که غواړي چې اولادونه سم تربیه شي نو دغسې یو فضا د رامنځته کړي په کورنۍ کې او دوهم دا چې ښه محیط ولري محیط ډېر مهم ده د اولاد د روزنې لپاره ځکه چې اولاد چې کله پنځه کلن شپږ کلن کېږي نو ورو ورو محیط ته انتقالیږي که چېرې محیط سم نو سالم وي دای به هم سالم ذهنیت ترې نه اخلي او که محیط ناسالم وي نو طبعاً چې دای به ناسالم ذهنیت اخلي
ډېر زیاته مننه تاسو ژوندي او سلامت اوسئ
تاسو نه مننه
قدر من دوستانو دا ونننه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې لمون سره ملما و دي خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی نو مولای لځوانانو سره د کورنۍ د مناسب چلن پاکله وغه کېده اوس خبرونه پات رسمو تربیه فرض کې چې استي الله مال او ملګری
ورځ د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
تویچه اوخ کتو یا ولو تا دی پرین خودم تویچه اوخ کتو یا ولو تا دی پرین خودم دا جمله پاته شواب یا لو تا دی پرین خودم تا سرمینالرم تا سرمینالرم تا سرمینالرم تا سرمینالرم دا قدم خاورو خلا ولو تا دی پرین خودم.